مني انتخابات پیل شوې ده. د انتخاباتو تازه حال هم درکو، ستاسو پیغامونه او سمسونه هم راخلو. دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم لیادم مباسي سموګه ګلا ازادي راډیو نوري او تاسو د پی یو سټډیو خبرونه ته وکی مخکې مول چې د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلودین حکمتیار په افغانستان کې ورستوي سیاسي او امنیتي بهیرونو ته په پام سره ټولو سیاسي غاړو ته وړاندیز کړی دی چې د بحران د حل لپاره یو ډاډمن افغاني لار ولټي. ګلودین حکمتیار د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې موجوده نظام د واقعیت په توګه مني او چاته به اجازه ورنکړي چې دا ړنګولو هڅه وکړي. ښاغلی حکمتیار روسي سیاسي جریانونو ته پام سره ویل چې اعتراض د هر افغان مدني حق دی خو باید سوله ییز وي. زموږ همکار یوسف خان زدران د ښاغلی حکمتیار خبري غونډې ته ورغلی او هم د وسره سره د تلیفون په تماس کې دی. زدران صاحب، نور جزئیات له تاسو اورو.
بلې، حضرت تاسو اوریدونکو ته سلام. د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي مشر دا نننې خبري غونډه شپه مخکې پای ته ورسېدله او د هیواد د اوسني وضعیت په اړه څرګندونې درلودلې. د هغو اعتراضونو او مظاهرو په اړه چې په کابل کې روانې دي، د ویل چې معقول لارو باید دا ستونزه حل شي او نه باید مظاهره کوونکي او اعتراض کوونکي د نظام د ړنګولو او هغه پخوانۍ تجربې تکرار کړي چې بالاخره نتیجه د کابل سقوط وه. د خلکو د کسان په پوښتنه وکړه چې بالاخره د نظام لپاره څه بدیل لارې لري چې ورته اعتراضونو باندې لاس پورې کړی دی، خو غوښتنه یې دا وه چې باید معقولو لارو دې ته د پای ټکی کېښودل شي. د دې تر څنګ د ده په خبرو کې نوې څرګندونې دا وې چې د افغانستان ستونزو د حل لپاره یې په ملي اجماع باندې ټینګار وکړ. د ویل هیله ده چې د روژې تر پایه پورې ورته یوه اجماع نتیجه ورکړي، داسې چې د طالبانو هغه کسان هم چې د جګړې مخالفت لري او ځینې معقولې غوښتنې لري هغه هم د دوی سره په دې اجماع کې شریک شي او بالاخره د افغانستان ستونزو ته ټول اړخونه ښکېل اړخونه په ګډه یوه لار پیدا کړي تر څو له اوسنیو بد امنیتي وضعیت او بد حالت څخه افغانستان او د ولس راوتلی وي. تر څنګ حکمتیار د راتلونکو انتخاباتو په اړه باندې هم څرګندونې درلودلې. ویل چې پارلماني انتخاباتو ته درېږي خو د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه تر اوسه پورې وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. ولې د دوی اراده دا ده چې داسې وکیل څخه ملاتړ وکړي چې هغه سیمې او نړۍ ته د منلو وړ وي او د هغو بریا د افغانستان په ګټه وي. خو تر څنګ
ډېره زیاته مننه کوو. موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له تا سره په تماس کې یو. له تا نه به د ښاغلي حکمتیار د نننیو څرګندونو بشپړ حال اخلو. دوستانو، د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدرانو چې تاسو ترې واورېدل، د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن د هیواد د وروستي امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه خبرې کړې او څرګندونې کړې او په ټولو سیاسي غاړو یې غږ کړی چې د بحران د حل لپاره یوه ډاډمنه لار ولټوي. نوموړي په عین حال کې خبرداری ورکړی چې چاته به اجازه ورنه کړي چې په غیر اصولي یا ناسالمو لارو د اوسني نظام د ړنګولو هڅه وکړي. زما بل همکار اجمل تورمان د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات سره په یو لنډه مرکه کې خبرې کړې دي او له هغې د حکمتیار د نننیو څرګندونو په اړه پوښتلې دي. ښاغلی سادات، د ګلبدین حکمتیار د نننیو څرګندونو په ځانګړې توګه د سیاسي وضعیت په اړه د څرګندونو په اړه وایي؟
زه فکر کوم د حکمتیار صاحب د اوسنۍ کنفرانس د نننۍ خبرې د افغانستان د اوسنیو حالاتو سره تطابق لري، ځکه افغانستان په داسې یوه حساسه مرحله کې ده چې د دې اړتیا لیدل کېږي تر څو د افغانستان د خلکو او په ملي کچه باندې داسې د اجماع راغوښتلو او په عین زمان کې د یو ملي کمپاین په ترسره کولو سره د روانې جګړې د خاتمې لپاره لارې چارې ولټول شي. نو دا ډېره ښه خبره وه چې حکمتیار صاحب په دې مطبوعاتي کنفرانس کې ما لپاره مهمه خبره دا وه چې دوی د جګړې په خاتمې باندې فکر کوي، دوی د جګړې په لمنځولو باندې فکر کوي. په عین زمان کې د صلح بحث لپاره خپلو لپاره خبرې وکړي چې د طالبانو سره باید هغه وختونه طالبان چې مشروع وختونه دي او د افغان حکومت وړاندې کړي دي باید ومنل شي. باید هغه وختونه چې هغه منطقي وي، هغه عقلي وي، د منلو وړ وي، باید د طالبانو سره صلح وشي. نو زه فکر کوم د صلح بحث قوي و. د حکمتیار صاحب په خبرو کې چون لومړی پرېس کانفرنس او لومړی مطبوعاتي ناسته او د رسنیو سره هیله بخونکې وه، مهمه خبره بل پکې دا وه چې د حکومت په هغې موافقتنامې باندې چې د سره امضا شوې ده ټینګار یې وکړل چې باید د دوی بندیان، د دوی هغه زندانیان چې د حزب دي، هغه باید خوشې شي. نو حکومت ته هم یو مسؤلیت راجع کېږي او زه هیله مند یم چې حکومت په خپل مسؤلیت ترسره کولو سره دغه موافقتنامه تر تر پای پورې کامیاب کړی دی.
بله صدق صاحب، حکمتیار صاحب په خپل خبرو کې دا وویل چې پروسه او نامنه کې دا یو تقریبا د زنجیر په شان باندې دی، او په دې برخه کې یو شمېر کورنۍ کړي او بهرنۍ کړي لاس لري. په دې اړه باندې ستاسې نظر سره په دې سرګندونو په دې برخه
هغه خبرې او هغه لقات چې د نظام داخل څخه سرګندېدلې، او دوی اشاره ورته وکړه چې د نظام داخل نه د بې ثباتۍ لامل ګرځي. بعضې ګروپونه دي، بعضې حلقات دي، بعض اشخاص چې هم نظام خوري او هم د نظام په داخل کې دي، هم د بې ثباتۍ لامل ګرځي. دا هغه وختونه د افغانستان خلک لیدي، د افغانستان خلک داسې خبرو کولو تمه څخه درلودله.
خالد سادات د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه چې د خغلی حکمتیار په وروستیو څرګندونو یې نظر درلود. اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونه ده.
السلام علیکم، پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د سوداګرۍ او صنایع خون مسؤول وایي چې قزاقستان ته د ولسمشر سفر به پر اقتصادي مسایلو جدي اغیز ولري. د دغه خونی مرسال خانجان الکوزی آزاد ریډیو ویل چې ولسمشر به د شانګهای په غونډه کې د لارو او ترانزیتي تفصیلاتو په اړه هم خبرې وکړي چې د افغانستان پر اقتصاد به ښه اغیز ولري.
او طبعا دا په اقتصادي لحاظ خصوصا د مرکزي آسیا د ملکونو سره، د چین او د روسیې سره زمونږ د تجارت او د راکړې ورکړې په کچه ورځ په ورځ باندې اضافه کیږي. د لارو د ترانزیتي تفصیلاتو په ارتباط باندې به هم خبرې وشي.
د نوموړي په خبره په قزاقستان کې د شانګهای غونډې په څنډه کې به د افغاني توکو یو نندارتون هم پرانستل شي. دا کندهار ولایت د اقتصاد ریاست مسؤول وایي چې د پانګونی او سوداګرۍ لپاره ډېر پروګرامونه عملي کړي دي. دغه ولایت د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیم آزادی ریډیو ویل چې اکثره وخت د سپین بولدک لاره تړل کیږي، خو دغه پروګرامونو په پلي کېدو سره اوس کندهار ولایت د خوراکي موادو له کمښت سره نه مخ کیږي. د شغلی رحیم په خبره اوس مهال یاد ولایت په ډیرو خوراکي موادو کې پر ځان بسیا او حتی نور ولایتونو ته هم صادرات لري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجي قزاقي وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2250 افغانۍ، یو درې منی بوجي وریجې 1300 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ، او د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل بیا په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. همداشان په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثار سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 14 افغانۍ او 18 پوله، یو پاوند 8 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1438 افغانۍ. د خبرنو پای
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د سیمه او نړۍ مسلې ته ځو. په برتانیه کې نن سهار پارلماني انتخابات پیل شول. د تریزامي محافظه کار ګوند او د جرمی کوربین په مشه د کارګر ګوند ترمنځ سیالي روانه ده. احمد شیبر دا مسله څارلې ده او هم د اوس سره په استودیو کې ده. شیبر صاحب، رایا چول کله پیل شول او تر څو به دوام وکړي؟
انسب په بریتانیا کې نن سهار 2 بجې د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شول، او د رای ورکولو لپاره نږدې 40 مرکزونه دي چې او رای ورکول به په سیمه ییز وخت د شپې 10 بجې پای ته ورسي.
رسنۍ وایي چې دا انتخابات مهم دي. د تاسو فکري اهمیت په څه کې دی؟
یو موضوع له اروپایي ټولنې د وتلو ده چې څوک په انتخاباتو کې بریالي کیږي او د هغه په مشي به بریتانیا له اروپایي ټولنې وځي. د دې انتخاباتو بل اهمیت په دې کې دی چې سیاسي څېړونکي وایي دا رای به د سکاټلند پر برخلیک هم به اغیز نه وي. شاید ته لار هواره کړي چې سکاټلند یو ځل بیا له بریتانیا څخه د وتلو لپاره ټول پښتنې ته مخه کړي.
په انتخاباتو کې د چا د بریالیتوب چانس نسبتا ډیر لیدل کیږي؟
د بریتانیا د سر اعظم تریزا می ګوند شاید انتخابات وګټي او د پارلمان په 1450 څوکیو کې ول زیات څوکۍ خپل کړي. د تریزا می د برلاسي اټکل یو شمېر کتونکو هغه وخت هم کاوه چې کله د اپریل په میاشت کې د وارلمخه انتخاباتو غوښتنه کوله، او سیاسي کارپوهانو هغه مهال دا خبره کوله چې تریزا می په پارلمان کې ترسلو د ډیرو څوکیو د خپلولو لپاره هڅه کوي.
په برتانیا کې خو د انتخاباتو وخت هم د تازه سرویګان کیږي چې څوک مخکې دی. تاسو دغه تازه سرویګان لستې څه وای دی؟
بله، د تازه سرویګان له مخې به د کارګر ګوند او محافظه کار ګوند ترمنځ انتخابات سره نږدې وي. آی ټی وی تلویزیون او میل رسپانې راپور ورکړی دی چې د تیریزا می ګوند شای 1% تر کارګر ګوند مخکې شي. خو دا خبره باید په یاد ولرو چې دا ټولې سرویګانې د جون تر درېمې مخکې شوې. د جون په درېمه په لندن کې تر روسي برید وشو چې داعش مسؤلیت ومانه او په دې حمله کې اووه تنه ووژل شول او 43 نور ټپیان شول. تر دې حملې وروسته د برېټانیا خلک ډېر ملي امنیت ته پام کوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. احمد شیبر وو چې د برېټانیا د نننیو انتخاباتو په اړه یې راسره خبرې کولې. مننه ترې کوو. دوستانو تاسو موږ غلا ساده یې راډیو نوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
دوستانو تاسو موږ غلا ساده یې راډیو نوري. موږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو نه د ماښام تر وو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي او دیدل شي. د افغانستان حکومت وایي چې دا هیواد به د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې یو ځل بیا د ترکرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې په سیمه ییز اجماع ټینګار وکړي. ولسمشر اشرف غني د شانګهای سازمان په ولسمه غونډه کې د ګډون په هدف د چهارشنبې په ماښام قزاقستان ته ولاړ. همدا اوس رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی او نور جزئیات له دا اورو.
د افغانستان جمهور رئیس د شانګهای سازمان سرمشریزه غونډه مهمه بولی او وای افغانستان تمه لري چې دغه سازمان غړي هیوادونه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د تروریزم ګواښ لا ښه درک کړي. د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان به یو ځل بیا د شانګهای سازمان په غونډه کې د تروریزم پر وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار وکړي. دا یو افغانستان ته ملري چې د سیمې هیوادونو په ځانګړي توګه د شانګهای سازمان غړي د تروریزم پراختیا او ګواښ لا زیات درک کړي او له دې پدیدې سره په ګډه همکاري او اجماع مقابله وکړي. بیا به هم په دې ټینګار وسي چې له تروریزم سره مبارزه یوازې د سیمې ییزې همکاري او اجماع له لارې ګټوره او مؤثره ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په لسمه سرمشریزه غونډه کې د ګډون په هدف د چهارشنبې په ماښام په دورځني سفر د قزاقستان پلازمینه استانې ته ولاړ. ارګوای محمد اشرف غنی به دغه سازمان د غونډې په څنډه کې د روسیې او هند له رهبرانو سره د سیمې د ثبات او امنیت په اړه بحثونه وکړي. د سیمې ییزې همکارۍ پراختیا په ځانګړي ډول امنیتي، اقتصادي او سوداګریز مسایل د شانګهای سازمان د غونډې د خبرو اصلي محور جوړوي. د شانګهای سازمان بنسټ په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان له لوري کې خدل سو. افغانستان په 2012 میلادي کال کې له دغه سازمان سره د ناظر هیواد په توګه یو ځای سو او همداشان ایران او منګولیا هم د شانګهای سازمان ناظر هیوادونه دي. تمه ده چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موردل چې ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ماښام استانې ته تللی دی چې د قزاقستان پایتخت دغلته د شانګهای د سازمان د مشرانو ولسمه غونډه جوړیږي. افغانستان هڅه کوي چې په دې غونډه کې پر سیمې ټینګار وکړي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې دي یوه اجماع رامنځته کړي. د امام صاحب په ولسوالۍ کې چې د کندوز یو ولسوالۍ ده ریپورټونه وایي جنگ روان دی. همدا اوس اجمل آرین را سره د تلیفون په تماس کې دی. آرین صاحب، له تا به د امام صاحب د ولسوالۍ د وضعیت تازه حال واورو، مهرباني وکړئ.
مننه انسر، زه سلامونه تاسو او جزایر رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن څنګه مو ورځ چې د امام صاحب ولسوالۍ ته د ښار نږدې شاوخوا د وسلوالو مخالفانو او د افغان ځواکونو ترمنځ جګړه لري. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1315 زون قمانداني چارواکي د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې اوولس تنه وسلوالو مخالفانو ته د مرجوب له اړولو خبر ورکوي. بیا د قمانداني ویان محفوظ الله اکبري نن پنجشنبه رسنیو ته وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوالو مخالفانو وژل شوي او اته تنه هم ټپن شوې دي. د هغه په وینا چې دمګړې افغان ځواکونه په یادې ولسوالۍ کې د پرمختګ په حال کې دي او تر اوسه پورې افغان ځواکونه توانېدلې دي چې د بخمل کوچه، نوابات او عاقبای سیمې د دولت ضد عناصرو له شتون څخه تصفیه کړي. ښاغلی حکبري زیاتوي چې د دغې ولسوالۍ په پرغانتپي سیمه کې له 2 ورځو راهیسې افغان سرحدي ځواکونه بند پاتې وو، یعنې اکمالتي لاره بنده وه. نوموړی وایي چې تېره شپه افغان هوایي ځواکونه وتوانېدل چې هلته سرحدي ځواکونه اکمال کړي. د یادې قمانداني ویان وایي چې اوس مهال افغان ځواکونه په یو قوي مورال سره د پرمختګ په حال کې دي او تازه ځواکونه هم له کندز څخه د یو لسوالۍ ته رسیدلي دي. هغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به دغه لسوالۍ د وسلوالو مخالفانو
ډېره زیاته مننه ډیر زیات مننه کوم دوستانو. اجمل آریان په کندوز کې د ازادي رادیو خبريالو چې د امام صاحب د ولسوالۍ د تازه امنیتي وضعیت په اړه چیرې چې د محل جګړه روانه ده حال راکو ویل چې دغه ولسوالۍ ته تازه دمي افغان ځواکونه رسیدلي دي او د افغان ځواکونو چارواکي وایي چې دوی په خمورال کې دي. تاسو زموږ له ازادي راډیو نه اورئ. له کندوز څخه به لاړ شو کندهار ته او کاملا په یوې بېلې موضوع باندې به په کندهار کې له خپل خبریال سره وغږیږو. ویل کېږي چې په کندهار کې کروندګر د کوکنارو د کر لپاره چمتووالی نیسي. ایا په تیر کال کې او همدارنګه په راتلونکي کې افغان حکومت په دغه ولایت کې د کوکنارو د کر د کمولو لپاره کوم کمپاین او پلان لري او کنه؟ همدا به له صادق رښتینی څخه باورو. رښتینی صاحب خبرونه ته ستړی مشي. په داسې حال کې چې په کندهار کې د کوکنارو د کر لپاره چمتووالی روان دی او کروندګر ورته تیاری نیسي، څه فکر کوي چې افغان حکومت د کوکنارو د کر د کنټرول لپاره په راتلونکي کې څه پلان لري او یا تر دې مخکې څه اقدامات کړي؟
ان صاحب سلامونه. له هلمند وروسته کندهار د افغانستان هغه ولایت چې سش کالې د زیات کوکنارو د کښتونو له امله فیصدي لوړه شوې وه. دا کښتونه زیاتره په هغه ولسوالیو کې وسول چې امنیت یې هم په بشپړ توګه ډاډمن وو او د وسلوال مخالفینو حضور پکې ډېر کم وو. ستونزه دا ده چې حکومت قاطع او جدي امر نه لري او له کروندګرو سره مرستې نه کوي او د نورو فصلونو لپاره د کافي اوبو نشتوالی او د نورو حاصلاتو د بازار نشټوالي دا هغه لاملونه دي چې هر کال د دغه ولایت کروندګر د کوکنارو کښتونو ته اتوي. د ماټي د کندهار د کرنې ریاست د چارواکو سره خبري کړي دي. د دوی د معلومات په اساس د دغه ولایت پر 140 زره هکتار مځکي کښتونه کرل شوی و، خو سس کال په 80,000 هکتار مځکه غنم او نور توکي کرل شوی و او په پاته تقریبا 40,000 هکتار مځکه باندې کوکنار کرل شوی و چې دا لوی برخه په میوان جړې او پنځوایي کې و. یو بل مهم مسله دا ده چې دولت هغه مهال چې د کوکنارو د لمنځوړلو کمپاین پیلوي دغه وخت کوکنار فصل اخیستلو ته رسیدلی وي. په داسې مواردو کې بزګر له ستر زیان سره مخ کیږي. دلته بزګران وایي چې دا کمپاینونه باید د کوکنارو له کرلو مخکې د عامه پوهاوي او د کښتونو د کرلو سره سم ترسره شي. کروندګر دغه راز هم وایي چې د اقتصادي ستونزو او نورو حاصلاتو ته د کمرنګه بازار له امله کوکنار او دی وایي چې بله.
ډیر زیاته مننه کوم په روانو خبرونو کې په دې موضوع بیا هم لته سره غږیږو. دوستانو صادق رښتینی و چې له کندهارې دغلته د کوکنارو د کر لپاره د کروندګرو د چمتووالی او په دې برخه کې د مخنیوي د روانو هڅو په بهیر کې د شتو ستونزو حال راکو. له صادق رښتینی مننه کوم.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو د پی یو سټډیو غرمنۍ خبرونه اورئ. وسم تاسو له پیغامونو
زابط خان رحمانی خبرې کوم له کابل نه. موږ مالداری سیده مرزونه کړي صاحب مانا موږ هیڅ غم نه خوري. د اشرف غنی د ځوان ځا کوچانو خورم در کنه د کوچانو غم دول نه خوري.
زه عمر خان کوچې د زابل ولایت شریف آباد ولسوالۍ کوچان د هللورو چې موږ مالونه د پکل ناروغي د لاس ډیر مسولو مشته د منلو ول د ورسي واکسین د ورسي واکسین مشته د منلو ول د نږدې میاشتې من په تمه ورته کښېنه سم مشته د کندهار ایوانی ډاکټرانو ویل اوس واکسین نه دي تر ورسي اوس راځي هغه نه رالی. بیا هم وروسته ترکي واکسین ولګول. ترکي واکسین سم د امتحان ول نه ده.
زه پندم احمد کوچل بریکاوله داسې نه خبرې کوم. داشته کې للمی کرلی دي او للمی نه کېږي نه چښتنې اجازه کوي. باید چې اشرف غنی صاحب آیاتان راولېږي او په دې دشته وګرځېږي که نه کېږي اجازه دې وکړي چې کوچیان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. والسلام.
السلام علیکم زه شکر درې د ولسوالۍ نه خبرې کوم مونږ به کوچیان یو مونږ به لومبۍ هزاره جاته تلو اوس همالته هم خل نه پرېږدي عبدلته هم په دښتو کښې خل نه پرېږدي صاحب او خلک بې ګناه بې خطا په عذابوي او عرض وکړو عرض هم څوک نه اخلي حکومت را ته وایي خرڅ یې کوي مونږ د ټولو چارواکو نه دا هیله ده چې د مونږ غم وخوري وسلام
تاسو د ازادي رادیو د پی یو سټوډیو غرمنۍ خبرونه اورئ دوستانو تاسو د ازادي رادیو د پی یو سټوډیو غرمنۍ خبرونه اورئ اوس هم پام وکړئ یوې معلوماتي موضوع ته چې عصمت ساروان وړاندې کوي
د ایټالیې او اسپانیې څېړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لرې پرتو سیمو خلکو ته په یوه وخت د چاک اوبه انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي دا آله وټلی نومېږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی وټلی د ورځې 15,000 لیتره د چاک اوبه برابروي او هر دستګاه په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کیدی شي دا پروژه چې لګښت یې 1,400,000 یورو دی د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2020 پروګرام له لوري تمویل کیږي د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني موسسو سره همکاري وکړي د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10,000 وټلي د افریقا په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای کړي اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي
دوستانو مخکې له دې چې خبرونه ته ورشو ستاسو یو دوه سمسونه راخلو فضل کریم درویش له پکتیا زازیاریو به وایي چې د افغانستان حکومت کې د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي کسان په لوړو څوکیو کار کوي او باید وپیژندل شي او له دندو ګوښه شي یو بل اوریدونکي له ننګرهار نه د فضل رحمان فضلي په نوم سمس راستولی دی وایي د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار خبرې په زړه پورې وي خو نوموړی دی خپل هم پر دې خبرو عمل وکړي دوستانو وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې رضوان مراد په سټوډیو کې دی تاسو د ازادۍ رادیو د پی یو سټوډیو غرمنۍ خبرونه اورئ له نوموړي به د مهمو خبرونو سر ټکي واورو
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ځینې داخلي کړۍ د خپلو بهرنیو همکارانو په مرسته طالبانو ته پر حزب اسلامي ترجیح ورکوي ښاغلي حکمتیار دا څرګندونې نن په کابل کې خبریالانو ته وکړې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د قزاقستان په مرکز استانه کې د شنګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي په درشل کې له خپل چینی سیال شي جنګ پینګ سره وکتل د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې د وسلوال نښتې له امله 4 کسان وچل شوي پولیس وایي چې وسلوال نښتې د دوو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ د باګرام هوایي اډې ته نږدې شوې ده افغان پوځي چارواکي وایي په تېرو 24 ساعتونو کې په قندهار او شمال ختیځ زون کې د دولت 12 وسلوال مخالفان وچل شوي د دولت وسلوال مخالفانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي تمه کیږي چې د شنګهای د همکارۍ د سازمان په نننۍ غونډه کې چې په اسانه کېږي هند او پاکستان د دې سازمان د بشپړو غړو په توګه اعلان شي د میانمار یا پخوانی برما چارواکي وایي د هغې مسافرونکي الوتکې یوه لویه ټوټه یې موندلې ده چې له 222 سپرلیو سره پرون د اندمان د بحیرې د پاسه راولویده او په کیف کې د امریکا په سفارت کې 14 شوي پولیس وایي مرګ ژوبله نه لري
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نوري خبرونه مو اوریدل تفصيلي په ازادي رادیو .com کې کتلای شئ اوس هم د خبري مطالبو برخه پای ته رسو راځو 19 پروګرام ته یو کله زرغ غونډه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث وړاندې کیږي
یو کله زرغ غونډه
گرانو اوریدونکو السلام علیکم په تیره برخه کې مو واوریدل چې مولوی صاحب ویلی وو اسلام هلک او نجلۍ ته حق ورکوي چې په خوخه او رضا خپل ژوند له یو بل سره شریک کړي. اوس به واورو چې صابر او حمیرا له خپلې لور ګلالۍ سره مشوره کوي او کنه، چې له اسلام سره په کوژده کېدو راضي ده او کنه.
خان صاحب دلاور خانه، ته او نعیم خان دیر ستری مشی، هی لپ ایلا چیز من غریبانو کرر آغلی
په خیر اوسی.
صابره غریب باولی نگوری دو خانان پنا نواتو در تر آغلی دی.
لالا می خوای خدای دیو کی چه ساسی لوجرین تش لاز لار نشی.
دی تش لاز او داک لاز خبر با روسا کو.
خیر اوسی
خان صاحب، دا پیاله در واخله.
صابر پس در جماعت خود چه عجب خون که روره. خوزه هم چه مخکل دیر چه چای پیاله واخلم و دا شیرینی ده چه پدسمال کرا کرده و خبه نوه.
وی لالا چه او گل خبره دی وکلا کچنگ صابر جانه.
نو نایم خانه، شیرینی خودی خان صاحب مخی تایی که لچای سره چه سمره خوره ایشی سوگ نپی خفه کی.
نا غسی نانو
گور صابره، تو نو دا یه وقت رو بلغ را سر مرا تنیسه. خب پویگه چه زو نایم پا کم مقصد دل تراغلیو؟
خو خان صاحب، مقصدی وای چه زمام سر پی خلاشی.
گور صابره، اگوست خبره داده چه لطاسو سرمی خیهیز رو گواری بس بگو لاله پا مرا کراغلیو.
یار صابر جانا، دا چگلیو خودیر خواگو، خو گورا امداز خوک زواب در نخوارو.
نایم خان بده خبره نکوی، ده خبری لگی گرانه دی او سنه شمایلی چیران خفه نشی.
زوره ورد سده کوی قاف پا غره خودی نخیجو دو گوت جبه او خوره و او ویا چه هو.
خان صاحب، ده هو ایل ما تا ده کوی قاف لغرنم سخت دی.
معلم صاحب نفیسی او معلم صاحب عدلی د دوارو د کور ودان او بچی لوی وی چه د خوزو د شورا دفتر تر اغلی.
منه نترور بی بی. تم نام خدای دی مقناطیس خونده مک دلکه اسپنه را کش کرو.
نفیسی استادی، عجب خ خبره دی اکره او سی چه زه او ته د زن خود کش کریو باید لده نخه گت پورتکو.
هو نو دیمش کوام بر دکان تا چی رازی خوشبوی خوب تریوی. خاطرور بی بی، خبر داده چی مگاو تاسو پا دلتا مشوره او کو چی دی سیمینار خبری او پیغامونه چنگ خپل خلگو تا ورسه او.
وایم گل خبره دی وکړه، دا سده چه پا سیمینار که خوی دیر خی خبری وکړه که دو واده پا برخه که دی که دو میراز دو تعلیم دو ناروغی علاج خلنده ده چه پا هر چه او پا هاولو.
هم دستی ده ترور بی بی، اوز خبره پا دی که ده چه ده سیمینار ده خبری او پیغامونه چنگ خپل خلکو تا ورسه او. سا خبره سامه ده چه خلق پیونو پا هاو بیا خو اصلی مقصده و هدف تا نشو رسیده لای.
وایم ده نخ منز ده وویشت، زو خو وایم چه در طول پیغامونه با پکورونو مکتبونو ده خزو در آتولیدو پزایونو ده خلکو غوگونو تاورسو چه خزه سری او کورانه طول پا ده اقونو پیگی.
که دست خوشول ده زره با مدر تا دواغانه او که بیبیت رو ری انشالله چه مگو تاسی پی خلاص ملاوی ورتو ترو ام دستی با کیگی. مگو تاسی با دی سیمینار پا خو خبرو او پیامونو خلق داسی پوهاو چه پا خبال جوان کی معمل پیوو کی.
معلم صاحبی نفیسی، دا خبر از ما پز رکیم گرزیده داسی کار با ورتکو چه بیا پا رادیوگانو تلویزیونونو او رسانیو کی دا خبر پورت نشی چه زمون پا طولنه کی دی خوزو سر ظلم کیگی او خونه ترپ خولاندی کیگی.
دی گلالای موره، وای دی گلالای موره، تا لکه چی پواگونو که مالو چی که دی او میرا، تا توایم
چه وای دی گلالای پلارا، دلتا می چرگو تا دانا چه ولا
تا لگه دلتا راشا چه و مشوره می در سرکه ولا.
دا څنګه ښه سړی شوی چې اوس له ما سره مشوره کوي؟
په کلي کې مو د ښځو د حقونو سیمینارونه جوړیږي، د دین او قانون خبرې پکې کیږي. آخر موږ سړی به هم کله خو پوهیږو.
ښه وایه، څه دې ویل؟
دا مې ویل چې هغه ورځ دواړه خانان دلاور خان او نعیم د ګلالۍ په مرکه راغلي وو.
یوازې خانان نه وو، د خانانو ښځې هم وې، شفیقه او زرمینه در ته یادوم.
دا خو نو خبره درنه ده د ګلالۍ مورې. ما خو داسې روښانه خبره ورته ونه کړه چې ګلالۍ درکوو.
ډېر ښه دې وکړل. نو ګلالۍ خو له تیږې نه ده پیدا، ستا غوندې پلار او ما غوندې مور لري. هیڅوک هم د مرکې په اوله ورځ خور او لور چاته نه ورکوي.
خو ښځې له ما سره بله اندېښنه ده.
د څه شي اندېښنه؟
هسې، دا خان دلاور خان داسې سړی دی چې مچ په پوزه نه پرېږدي، هسې نه چې زړه یې مات شوی وي.
قرار کېنه، زړونه داسې په اسانه نه ماتېږي. د ښاپېرۍ غوندې لور مې ده، چې د خانۍ له غروره یې راکوز نه کړم، داسې په یوه خبره یې مرکه نه منم.
ښځې، نو ته وایې چې بیا به په مرکه راشي؟
په راته خو به خامخا راځي، خو مخکې له دې چې دوی راشي یو بل کار به وکړو.
وایه، څه به وکړو؟
باید دا چې له ګلالۍ سره مسلحت وکړو. ستا خبره، د ښځو د حقونو نغارې ډنګېږي، که یې څوک په ځای نه کړي د خلکو په پام به بد ورشي.
په سبقونو ستړی شوم، هم به تفریح وکړم او هم به مې له مور پلار سره خوږې خبرې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مور پلار دی جان شه ګلالۍ لورې، سبق ډېر ښه دی، هم د جنکیو لپاره او هم د هلکانو لپاره. خو د سبق تر څنګ یوه بله ښه خبره هم شته.
ښه، دا بله ښه خبره یې څه ده؟
ته خو خبره یې چې پرون خان صاحب دلاور خان دوی ستا په مرکه راغلي وو، خو موږ نه ورته ویلي او نه هو.
لورې، دا ځکه چې ستا د ژوند خبره ده، باید دې چې ته په خپله پرېکړه وکړې.
پلاره، ما خو درته ویلي وو چې زه مې خپل سبقونه وایم. زړه مې دی چې یو ځل مکتب ته لاره پیدا کړم، بیا نو.
پلار دې جار شه لورې، دا مې لوی ارمان دی چې ته یوه تعلیم یافته ښځه شې.
همدا ارمان زما هم دی چې سبق ووایم او د مرسل غوندې وطن او خلکو ته خدمت وکړم.
څومره ښه، مرسل اوس د خلکو لپاره یو مثال ګرځېدلی. خو لورې، که دې خوښه وي ستا د کوژدې خبره به ورسره وکړو، که څنګه؟
تاسو ښه پوهېږئ، خو هسې نه چې بیا زما د تعلیم مخه ونیسي.
ګل خبره دې وکړه لور جانې، خو خدای دې وکړي چې دلاور خان دوی در سره ومني.
مریم لورې، ولې خفه یې مور؟ د جرشي د باندې له ماشومانو سره لوبې وکړه.
نه مورې، ما ته لوبې خوند نه راکوي.
دا ولې داسې شوې؟ ته راشه چې ښکل دې کړم.
نه پوهېږم، هسې خفه یم. نانځکه مې ملته په تخته کې کېښودې.
نانځکه خو به د پلار نور هم درته راوړي. سهار چې بازار ته تلو ویلې چې مریم لور ته مې هر شی راوړم.
نه نه، زه مې له پلار سره هېڅ خبرې نه کوم، زه له هغه نه مروره یم.
نه لورې، پلار دې دی، ورسره پخلا شه.
نه نه، له هغې سره کچې یم.
وی عمر ډېر دی، هغه دی راغی. ګوره لورې، چې راغی سلام یې واخله او غېږه ورکړه، ښه مور دې جر شي.
نه نه دادا، زه د بسترې شاته پټېږم چې مروم یې نه ښې، بیا تاسو سره خبرې نه کوم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. د مریم پلار ستړی مې شي.
ښه ده شي د مریم مورې، رښتیا چیرې ده مریم ګلمې؟
زه څه کوې، د هغې پوښتنه له ما نه مه کوه، که دروغه یم بیا به له ما نه هم مروره کېږي.
ته خو وایه چې پخلای کما، یو څه مې ورته راوړیم دي. ته خو پوهېږې چې په ما ډېره ګرانه ده. خیر دی که دوبۍ غوندې مې نه ده نازولې، وروسته تر دې به یې ډېره خوشحاله وم.
له تا نه مروره ده، دلاسای کا، زه ورته ډېره ځورېږم. نه نانځکې لوبوي او نه له ماشومانو سره لوبې کوي، هغه به سری شاته پټه شوي.
مورې،
ته صبر چې زمېله لور سره روغه وکم مریمې لورې
نه نه ما سره به غرض نه کوې زه له تا سره کیچې یم
ته صبر چې زه د یوار د بسترې له شار اوباسم هغسې وایم ستا هغه پلار به ملا سره پخلا کېږي په منډه رانه نشي خلاصېدی راوګرځه
اوسړیه اوس ته هم ورسره ماشوم شوې راوګرځه په خپله به بېرته راشي
نه نه چې رانیولې مې نه وي کله یې پرېږدم پسې خپه شوی یم پخلا کوم لوبۍ نه یې ډېره نازوم زه اوس په دې پوهېدلی یم چې لور او زوی لکه په مخ کې دوه سترګې داسې دي څه شوې مریمې
بله د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسې د یو کلی زر غږونو ډرامې د لړۍ نوې برخه واورېده چې ستاسې د وړاندیزونو د خوښې موضوعاتو په نظر کې نیولو سره مختزي په ډرامه کې مو واورېدل چې مسافر په خپلې ماشومې لورینه کوله خدای هم ومنله چې د خپل زوی په شان یې نه نازولي او نه یې هغه شان حقوق ورکړي دي په یو کور کې د هلکانو او انجونو ماشومانو ترمنځ توپیر او دوګونی چلند د اسلامي اصولو او قواعدو څخه څومره خلاف کار دی د هغه موضوع ده چې زه یوسف زدران په دې خپرونه کې له قدرمن میلمه مولوي محمد نصیر سره پر خبرې کوم او ترڅنګ تاسو درانه اوردونکو هم کولای شئ چې پاړې مخامخ او په سپتی توګه خپل نظرونه او پوښتنې زموږ سره شریک کړئ زموږ سره د اړیکو شمیرې دي 0992235540 او 0982225 خو که دا شمیرې ډېرې بوختې وي نو کولای شئ 0896901 شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه موږ ته په سپتی ډول پرېږدئ خو مخکې له دې چې تاسو ته د موضوع په اړه درشو مولوی صاحب محترم زمونږ خبرونې ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي ورسره که پوښتنه هم وکړم د همدې موضوع په اړه چې پی وکور کې د هلک او انجینر ترمنځ په لوړه کچه توپیر موجود وي اصلا اسلامي لارښوونې څه دي
بسم الله الرحمن الرحیم لومبای تر هر څه د تاسې د رادیو لچپو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی
وعلیکم السلام
ورسته الله هغه ورور جان دا کومه پوښتنه چې تاسو وکړه دا ډیره حساس ده او حساس ځکه ده چې دغه حق د مخلوق ته په الهي قانون کې ورکول کیږي او د الهي قانون په حق کې چې کوم حقوقو کې چې کوم حق نارینه وو ته یا زنانه وو ته ورکړل شوی ده هغه کې دا مخلوق ګوتی وهي کله چې مخلوق په الهي قانون کې ګوتی وهي نو هغه بیا دربدری سره مخامخ کیږي هغه جامعیت تبعی سره مخامخ کیږي نو ځکه یو حدیث نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کله کار غیر اهل کار ته وسپارل شي نو منتظر د قیامت اوسېږي دې ته قیامت صغرا وایي هغه جامع بیا دربدره کیږي
او څون د خبرونه وخت زمونږ کم وي مالی صاحب کاغه اصلي موضوع ته مراسو چون په افغاني ټولنه کې تبن دا توپیر موجود وي د نوم نیولو یا د غوی د زوکړې ورزنه نیولې بیا تر لویدو پورې فکر کوي دلته دا توپیر ستونزې راولړوي
نو دې کې خوشک او شبهه هم نشته لور خو په الهی قانون کې حضرت رسول خدا علیه الصلاۃ والسلام وایي چې په کوم کور کې چې دا دنیا ته راځي نو دوه نوري هلک باندې یو نور راځي دا چې اوس دلته دغه طبیعت د دې مخلوق داسې شوی ده چې دوی له الهي قانون سره ټکر کوي او هغې ته په کمه سترګه باندې ګوري یا د حقارت په سترګه باندې ورته ګوري سیاسرو طبقې ته او د هغوی هغه حقوق خپه کیږي ورته ډېر ورته خپه یي طبیعت یې ورته خراب وي او موضوع څه ده په اصلیت کې دغه موضوع کفر طرف ته وځي ځکه الله تبارک وتعالی جل وعلا شانه وایي چې ان الله یصورکم فی الارحام کیف یشا الله وایي زه تاسې تصویر کوم د مور پر رحمونو کې مصور زه یم الله وایي چې دا تصویر زه کوم نو چې اوس الله تصویر کړی او ته بد ګڼې نو دا کفر ده دا عقیده کفری ده ځکه انکار له هغه تخلیق دی پروردګاره ده چې ته د خدای په خلقت راضی نه یې چې هغه په کوم څه باندې خلقت کړی په هغه ته راضی نه یې.
له دې نه وروسته د زوکړې نه وروسته بیا د هغوی په پالنه کې د هغوی په لویدلو کې دوه ګونی چلند فرزن یو ته یو شی اخیستل بوټان اخیستل بل ته نه کالی اخیستل په دې کې توپیر کول دا هم ورته موضوع ده.
اصلیت کې خبره خو په دغه کې ده چې یو هغه څه چې پروردګار عالم جل والا شنه دوی ته خپل قانون کې مقرره کړي او یو دا ده چې بنده یې وړاندې کړي. دا سوال به دوی
او د اوریدونکو رات سره اړیکه نیولې ده صدیقي له پکتیکا نه د منتظر هم پاتې شوی دی موضوع ته پاتې کېږو. ډېر زیات په خیر راغلی صدیقي مهرباني ستاسو نظر اورو که پوښتنه لرئ. هغه
وعلیکم السلام ریډیو ټولو کارکون په مولوی صاحب تاسو ټولو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
هو موضوع مې ډېر ښه موضوع راخیستې ده او په دې باره کې زه در خبرې ته وکړم چې خدای تعالی جل جلاله قرآن مجید فرمایي مشتانه جمعه تعالی البنین نیلونه چې دي دغه غوره دي په زمانو باندې او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم یې چې څوک چې په دوه لونه باندې دیني تعلیم کوي هغه به قیمت کې ما سره یو ځای پورته کېږي. بس لونه چې دا هم په حق دیني تعلیم وکړي او هغه زیاتره سره ونه شي میراث ورکړل شي او په کوم حق چې اسلام ورکړي هغه به ټول ورکړل شي.
ډېره مهرباني ستاسو نظر و له پکتیکا نه بل اردن کې مخلو چې دل کوم ځین اړیکه نیولو څه نظر پوښتنه لري. مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده غږ مو اورو. بله بله استاسو اړیکه زموږ سره وصل ده لطفا خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. نبیولا ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته ستړي مشه مهرباني په لنډه کې ستاسو نظر اورو.
ډیر زیات مننه زما د مولوی صاحب نه هم دا څنګه ده مثلا یو چې دا چاندي هغه ټول ور خو یوی شاته ښه ده یو ته به ډیر دی وایي نه دا پروګرام مثلا ی پارک کې کوي ترمن او آیا کوي ګناه څومره لري او هر کولې په کار ده چې فهم ما یو بد اخلاقي پارک کې کول په کار ده کیا.
مهرباني نبی الله ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته. مولوی صاحب هم بل اوردون کې اخلو. مهرباني زمونږ خبرونه ته تاسو بخیر راغلی ځان مو معرفي کړی او لږه ورسته د موضوع پاړه. بله ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده مهرباني. بله ازادي راډیو دا د یو کلی زرغغون ډرامې اړوند موضوع باندې در سره خبرې کوو چې نن د الکانو او ماشومانو تر جنو ترمن د په توپیر غږیږو زمونږه غوري. ښه اوردونکو په لاین کې د خو خبرې نه کوي اله د خبرې وکي چې بیرته د خبرونه وخت کم دی. مهرباني ځان معرفي کړئ. ښه بله غږ مو اوري زمونږ د دا اړیکه وصل ده اما خبرې نه کوي خو که بیا هم ستاسو نظرونه پاتې کېږي لږ وروسته درته راځو. اما 0 و 0 شپږ 0 1 0 1 0 هغه شمېره ده چې په سبتي ډول ستاسو پیغامونه موږ ته رارسوي. ځینې اوریدونکو دا کار کړی دی د نننۍ موضوع په اړه نظرونه راته پریښي دا اورو.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه عبدالله کارګر له غزنی څخه زنګ وام. یو کله زرغګونه درامه کې په موږ ډېر څه زده کړو او څه زده کوي ورته ناشو دوامداره یارو. د تعلیمات د مور او پلار په دواړو باندې ګرځه. په کور کې باید ورته مور او پلار تعلیم محور مور تعلیم باید ورته ځکه بیا پلار هم شراکت په ګډه سره. نه یو د مور کار ده او نه یو د پلار. که مور غلطه ده روسي او پلار ډېره صحیح ده روسي ولې چې لور کښېنه ساله مور سره ډېره وي د مور په خور باندې دي او که پلار ډېره غلطه ده روسي او مور ډېره سره روسي هم د پلار تر تاثیر لاندې راځي په غلطه لار باندې ځي. نو یا تعلیم او تربیه یې په دواړو باندې فرض ده هم د مور هم د پلار. خو اولینه په موږ کور کښې معلم صاحب مور ده او زرمینه مېږ هغه د لو په خاطر باندې له مېلو سره مبارزه کوي. مبارزه یې برحقه ده او انجلۍ باید مکتب ته ولاړه شي.
وعلیکم السلام علیکم. زه د امروز د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ څخه غږېږم. تاسو ته دا پیغام ده چې کله کله ماشومان داسې یو خبره وکړي چې هغه ته زموږ بېخي سوچ هم نه وي او باید مخته او باید موږ دوی ته زیاته پاملرنه وکړو. هغه غوښتنې چې دوی یې له موږ نه کوي باید چې وخت کې یو باید ورته پرای کړو او بدی خبرې باید ورته ونه کړو او خلار وروخیو.
جعفری فعلم د هلمند ولایت تاسو دا پیغام سوتوم چې سجنا او نارینا دواړه په اسلام کې یو شانت حقوق لري. د سجنا او د نارینا حقوقو ته صحیح شرعي او قانوني پاملرنه وکړو. وسلام.
بلې درنو اردوونکو 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 1 0 شمیرې ته ستاسو ځینې پیغامونه اوچرته پریښې مو مهرباني چې په خپرونه کې راسره وي. مولوی صاحب محترم عبدالله کارګر په ګډ کار اهمیت باندې ټینګار کوو. د دې تر څنګ نبی الله پوښتنه درلوده، لغه تون تاسو اخیستې ده، هغه ویل که څوک فرق کوي دا ګناه ده او دغه کار ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
ډېره خبره ورور جان، خبره خو دا ده چې دغه فرق کول د دوی په مابین کې لکه مخکې چې ما تاسو ته عرض وکړ چې دا په اصلیت کې کڅوک په دومره حقارت ورته وګوري چې ولې ما کړه لور پیدا شوه، نو دا د خدای تعالی جل والا شنه خلقت باندې ډز کول دي، دا کفر ته سړی مخامخ کوي.
او په پالنه کې کفر،
او په پالنه کې کفر راولي. یو دا د لکه مخکې ما بیان په دې باندې ویل چې کم تفکیک چې پروردګار عالم د دوی په لپاره په خلقت کې کړی، لکه د مور په پویو کې دوه چنده قوت اچول دی الک لپاره او یو چند قوت اچول دی انجلی لپاره. دا د زلجلال نظام دی چې په خپل نظام کې خپل کوي. کارساز ما په فکر کار ما او فکر ما درکار ما ازار ما، دې کې د چا کار نشته. لدین ورسته کمور او پلار په دې کې فرق راولي، دا انصاف نه ده، دا عدالت نه ده، دا ماخوذیت ده. دوی په نزد پروردگار عالم جل والا شانه ماخوذ دي په دې کار باندې. د تعلیم په برخه کې هم ځکه موضوع لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې د اظهار دا به هم نارینه ته رسې او هم به زنانه ته رسې. دا خپل یو مکتب ده، دا د ګډ کار چې ورور په دې باندې کارګر سي په دې باندې دغه وکړ ګډ کار همدغه ځای کې ده، ګډ کار په همدغه ځای کې ده. دغه مکتب الهي، دغه قانون الهي، دغه مخلوق ته رسول دا په نرم ده په خزم ده. دا زه خپل چې اوس درته ناست یم، زه د حضرت عائشه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها شاګرد یم، زه یوې ښځې روزلایم، زه یوې ښځې روزلایم، یوې مور روزلایم. دې کې شک او شبهه
نشته.
دا استادانې پاتې شوي دي، نو دا د تعلیم کچه چې د دوی اوس یوه نقطه راځي چې د ښځو تعلیم په کوم حدود
په دې موضوعات مونږ پر راتلونکو خبرونو کې غږیږو، ځکه چې نن صرف هغه توپیر موضوع ته مونږ غواړو بحث پې وکړو. یو موضوع دا ده چې کله کور ته فرزند د خوراک لپاره چی راوړل کیږي، ډیر وخت د هلک څخه پوښتنه کیږي، د جنۍ څخه نه کیږي. دلته هم جنۍ د حقارت احساس کوي، یعنی داسې باید ونه شي کنه، یا فرزند اخترونو ته کالي اخیستل کیږي. لومړیتوب حق ماشوم لري، یا ماشوم باندې کار نه کیږي د اوبو راوړلو په برخه کې یا د نورو موضوعاتو سودا راوړلو عمل جنۍ نه
خبره پم دغه کې ده چې دا اوس د منګه او تاسې په دا ترویج کې چې څه روان دي، په دا مرواجاتو کې چې څه دي، دا اوس چې منګه او تاسې عملا وینو په دې کې به په شازاتو زه نه غږېږم چې شاز به داسې خلک واوسیږي چې هغه به د اسلام له اصولو سره منظم حرکات به پکې، خو په اکثریت باندې که غږېږو نو هغه عقل به پرېږدو، عجز به تابع د کل کړو. که جز تابع د کل کړو نو داسې به ووایي چې سل په سلو کې موږ بې انصافه روان یو، سل په سلو کې په دې کې عدالت په موږ کې نشته، عدالت په دې کې نه کوو موږ. د سیاسرو د وړ کوچنیانو ماشومانو د دې د لور او د زوی په منځ کې فرق کول، زه بیا هم دا خبره تکرارن کوم چې په ذات اقدس د ما قسم یي چې دا له انصاف ډیره لري خبره.
او د همدې ځای که په کور کې ظلم کیږي، فکر کوي دا د بیا د سترو ستونزو سبب شي. فرزن اوس ټول افغانستان د ګڼو ستونزو څخه تیریږي، فکر کوي دلته ټولنیز نظام که خراب وي، سیاسي نظام
نو زه به په نارینهو کې یو بیلګه وړاندې کوم، بیا به زنانو ته ورشو. په نارینهو کې به بیلګه داسې وړاندې کوم چې تاسو وګورئ، یعقوب علیه الصلاه والسلام له یوسف علیه السلام سره مینه کوله، ورونه دې ته وادار شو چې خپل ورور په کوی کې واچو، دومره بغض او عناد او کینه ورسره واخیستل. همدې نقطې چې پلار ته ولې دی نږدې ده او موږ ورته لري یو، نو دا څه فکر کوي چې دا خپل یو درس ده چې کلام الله موږ ته راکوي، دا خپل یو درس ده چې د انبیاو په جسد کې تفسیر کیږي مخلوق ته. نو دا که اوس دلته دا کار کیږي نو طبیعي خبره ده چې د عواقب به جوړ نه وي، ډېر بد عواقب به منځ ته راوړي.
او بالکل په دې خپله د جنو ترمنځ هم یو ډول تبعیض موجود وي، طبعا په هغې به هم خبرې کوو. خو یو اردن کې لرو د منتظر پاتې شوی دی، مهرباني ځان مو خپله معرفي کړئ او په لنډو کې مو که نظر او پوښتنه واورو.
صرف تعلیم نه مونږ په دې اړه ستاسو نظر اورو چې د پیو کور کې د هلک او جنۍ ترمنځ توپیر کولو باندې غږیږو، په دې اړه کره ته نظر پرېږدئ.
زمان منظور دا دی او نظر هم دا دی چې تر ډېره اندازې سمسه بې سواده ټولنې کې منډې د لوڼو د زمنو فرق کوي. په کومه ټولنه کې چې زه اوسېږم، زه عبدالقاسم د هلمنه خبره کوم، ډېر توپیر دا دی چې علت وي. مشکل هم په همدغه ځای کې ده چې منډې د زمنو زیات یاد کوي، منډې زمن زیات نازي، زمن زیات شو کوي او لوڼو باندې تعلیم هم نه کوي
او
تعلیمات او نورم دا تربیه دغه تربیه نه لکه تعلیم افتم او کی فاکور کی
ډیر زیات مېرمن
تعلیم افتم سي ډیر
بلې ډیر زیات مېرمن ستاسو نظر او چې موږ پور کو ولس محترم دا توپیر فکر کو یو لدی عمل هم دی چې دلته فکر کیږي چې الکان فرض نور سور ته ګټه کوي چون جنې ته حقوق نه ورکول کیږي، مکتب ته نه پرخول کی ته نه مغه امغه سپات کیږي، لامدې زیات توپیر راولړیږي.
ښه خبر خدا دا دی قاسم جان ورور تم یو څو وای مسجد دا ګناه د بیچارم په داسې اثر ور واچول فکر دی نو دم وای چې دا کار مند کی یغو نازي زمون نازي لورګان نه نازي نزوام چې راځي کا هغه اسلامي دود او رواج او دستور نه کار واخلو. نو که سیاسره په کور کې زوی نازی نو دادا دې ملورو نازی کنه نو دای ولی بیا سر چپه کار کوي، نو
که
مساوات بسره راشي نو هغه زوی نازی دادی لور و نازی نو بیا بسره خبره سره جوړه شي. خو دا سیده چې مونږ دغه خبره یې چې لسواد نه روسته پاتې یو دم چا سره زنه منم لپاره دې نه منم چې هغه ولس چې په درېم ورځ باندې د ماشوم په غوږ کې تکبیر غږ پورته کیږي او نوم په اسلامي قوانینو پی خودل کیږي، هغه ته مونږ وایو چې خلق نه پویږي، دا خلق پویږي، دا معارف والا خلق همدغه دي چې خدای ته تسلیم خلق دي. خو دا چې مونږ نه یو پوی شو ځانم په اسلام نه د پوی کړی چې په دې باندې مونږ ځان پوی کو او دې ته ورسو
ان شاء الله پر راتلونکو خبرونو کې به له اوردونکو سره خبرې کوو په همدې موضوعاتو باندې. خو نن دا نتیجه ګیری و چې توپیر کول اصلا ستره به انصافي ده. ډیره زیاته مهرباني مولوی صاحب ستاسو له حضور نه درنو اوردونکو نه تبن ستاسو ګڼ نظرونه پاتې دي. 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره ستاسو په خدمت کې ده. خو دا خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې و دلته پای ته رسیږي. تر راتلونکو مو په خدای سپارم.